دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12 بجې دي. دا مشال راډیو په دې خبري سات کې موضوع ګل ایاز هرکلی کوم. په روانه غړې کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم د خبرو په اول خبرونه له انیس اجمل نه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو غږ کړی دی چې د سولې قانوني او رښتینی بهیر ته داخل شي. د خیبر پختونخوا حکومت د کاشر ګبادرې اقتصادي لارې په اړه د ټولګوندیزې غونډې رابللو پریکړه کړې ده. او د هند په کیرالا ریاست کې د یو جشن پر مهال د اور لګیدو له امله د اتیا او زیات کسان مړه شوي دي. دا خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په طالبانو غږ کړی چې له افغان حکومت سره د سولې مستقیمې خبرې بیا پیل کړي. جان کیری پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ګډه خبري غونډه کې ویل د سولې قانوني پروسه په افغانستان کې تاوتریخوالی ختمول شي. مونږ نن بیا په طالبانو غږ کوو چې د سولې بهیر ته داخل شي. د سولې قانوني او رښتینی بهیر ته چې ټولو افغانانو ته یو شان حقونه او ساتنه ورکوي. دا بهیر هغه تاوتریخوالي ته د پای ټکی ږدي چې د دې هېواد خلک ورسره له کلونو راهیسې مخ دي. داو جان کیری د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل ولسمشر باراک اوباما به د امریکایي کمانډانانو د ارزونو له مخې په افغانستان کې له 2018 کال اخوا د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه پریکړه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون افغانستان ته ناڅاپه دوره وکړه. د بلوچستان چارواکي وایي په کلات سیمه کې د ملیشیا ځواکونو په عملیاتو کې 34 بلوچ وسلوال وژل شوي دي. د صوبې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي پرون یوې خبري غونډې ته ویل چې امنیتي ځواکونو د عملیات د کلات په جوهان سیمه کې کړي او د وسلوالو څخه یې وسله پیسې او سره زرم ترلاسه کړي دي.
د ترلاسه شویو استخباراتي معلوماتو په اساس مو په دوی پسې عملیات وکړل چې 34 تنه پکې ووژل شول. په وژل شویو کسانو کې یو قومندان عبدالنبی بنګلزی هم شامل دی چې په 2000 کال د اعلی محکمې د قاضي نواز مری په وژنه کې هم لاس درلود. دوی د مستونکو په پیښه کې هم لاس درلود.
بلوچ بلتون غوښتونکو وسلوالو لا په دېړه مشال ریډیو ته سندي ویلې. د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبې په اړه د ټولګوندیزې غونډې رابللو پریکړه کړې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پرون په نوخار کې خبریالانو ته ویل چې د کاشر ګبادر اقتصادي کوریډور منصوبې او د سهولتونو ډکې یوې لویې لارې په اړه په دې وروستیو کې وفاقي حکومت ته یو خط لیکلی و، خو ورته د اطمینان وړ ځواب نه دی ترلاسه شوی. وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې دوی واړه سړکونه نه بلکې مرکزي لارې ته ورکړل شوې ټولې اسانتیاوې غواړي. نوموړی وایي د ټولګوندیزې غونډې پر مهال به پر دې خبرې کوي چې که وفاقي حکومت په خیبر پختونخوا د مرکزي لارې او لاغې سره د ورکولو اسانتیاو په اړه خپل پریکړه ونه کړه نو پر ضد به نو بیا به دی احتجاج وکړي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي پاکستان او افغانستان په ګډه سره د پولیو د ناروغۍ د ختمولو په هدف کار پیل کړی دی. د روغتیا وزارت یو چارواکي ډاکټر نجیب الله صابی پرون مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان او افغانستان د پر یو بل د پولیو وایرس خپرولو تورونه نه پوري کوي بلکې د یادې ناروغۍ ختمولو لپاره دي خپلې ګډې مبارزې ته دوام ورکړي. د ډاکټر نجیب صابی په خبره سکل په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ دوه کیسونه مخې ته راغلي دي. دغه سي بیا د پاکستاني چارواکو په وینا سکل په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ 8 تنه وه. د خبري جنسي باړې ته ستانه شوي خلک وایي چې حکومتي چارواکو ورسره داستوګنی د سیونو او نورو سهولتونو شمنې کړې وې، خو د هغې باوجود دا مهال په خیمو کې ژوند تېروي. د باړې د کاخلو سیمو سره تعلق لرونکي عبدالله میران افریدي پرون مشال لیډیو ته ویل چې په سیمه کې د زیاترو خلکو کورونه ویجاړ شوي او ډېر په مشکلاتو کې ژوند تېروي. خو بیا د خبري جنسي چارواکو پرون مشال لیډیو ته ویل چې په باړه کې دا مهال په یو شمېر پرمختیايي پروژو کار روان دي او ډېر سر به د خلکو ستونزې هواری شي. هلته د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي خلک وایي چې ماشومان یې له زده کړو محروم دي. د شمالي وزیرستان کډوال چې دا مهال په مختلفو کیمپونو کې ژوند کوي پکې ځینو نن مشال لیډیو ته وویل چې باید حکومت دې په کیمپونو کې د دوی د ماشومانو لپاره د زده کړو بندوبست وکړي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. هندي چارواکي وایي د هیواد په جنوب کې د کیرالا ریاست په یوې عبادت خانه کې د اور لګیدو له امله د اتیاو زیات کسان مړه شوي دي. د کیرالا د کورنو چارو وزیر نن وویل په دې پیښه کې چې د پارور خرګوټي په پوتنیګال عبادت ځای کې د یو جشن په ترڅ کې وشوه 200 تنه نور زخمیان شوي دي. سیمه ییز رئیس نه وایي اور هغه مهال بل شو چې د جشن لپاره د اور لوبې سامانونه اوچاودېدل. د جی 7 یا په اقتصادي توګه د وو طاقتور هیوادونو د غونډې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن جاپان ته ورسید. په هیروشیما کې د نړۍ د وو طاقتور هیوادونو په 2 ورځنۍ غونډه کې به په مختلفو نړیوالو مسلو خبرې وشي چې پکې ترهګري، یوکرین، شمالي کوریا، منځني ختیځ او د کډوالو د بحران خبرې شاملې دي. په دې غونډه کې به د امریکا، جاپان، برېټانیا، فرانس، کینیډا، جرمني او اټلي چارواکي ګډون کوي. دغه سید اپریل په 11مه با په هیروشیما کې د سولې یادګاری پارک ته د دورې پر مهال جانکاری د تاریخ د لومړي اټمي برید متاثرینو ته خپلې پیرزونې هم وړاندې کړې. د 1945 کال د اګست په 6مه نیټه په هیروشیما د امریکا د جنگي الوتکو په اټمي برید کې شاوخوا 80,000 کسان وژل شوي وو. له دې 3 ورځې وروسته بیا د جاپان ناګاساکي سیمه د اټمي برید په نتیجه کې ویجاړه کړل شوه. او د بلجیم سارنوالانو د پیرس د بریدونو مشکوک تن محمد آبرینی په ترهګرو وژنو او په ترهګر ډله کې په فعالیت تورن کړی دی. د بلجیم د سارنوال دفتر پنن ویلی دی آبرینی هغه تن دی چې د مارچ په 2 په برسلز ایرپورټ کې د بریدونو لږه شیبه وړاندې له نورو 2 برید کوونکو سره تصویر ویستی وو. په دغه عکس کې آبرینی ټوپی په سر کړی. آبرینی د اپریل په 8مه نیټه په بروسلز کې ونیول شو. د نومبر په 14مه په پیرس کې په شوو یادو بریدونو کې شاوخوا 130 کسان وژل شوي دي. دا خبرونه پای.
درنوونکو تاسو د مشال اړوند خبرونه موږ په پاڼه mashalaudio.com باندې هم اوریدل کتل او لوستل شي. کچې تاسو د روانې غړي تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به باوري. د امریکا د بارونو چارو وزیر پر طالبانو غږ کړی چې د افغانستان حکومت سره د سولې مستقیمې خبرې پیل کړي. د بلوچستان حکومت په کلات کې په عملیاتو کې د 40 وسلوالو د وژلو ادعا کړې. د شمالي بلوچستان کډوال حکومت غوښتنه کوي چې د ماشومانو زده کړو لپاره په کیمپونو کې سکولونه جوړ کړي.
نمیش بیلډینګ و نه غوړي د دې ټټه ولا سکول و نه غوړي کمیش نه دا کړه مش په د وړې بچیونه باندې.
په افغانستان کې د ټاپي ګیس پایپ لاین پروژې عملي کول تر څومره حد پورې ممکن دی؟
په ظاهره کې داسې معلومیږي چې تر ډېرو کلونو به په افغانستان کې امنیت نه وي، ځکه چې دلته مختلف ګروپونه دي، مختلف نظریات دي.
په خوست ولایت کې مشرانو له حکومت غوښتي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو لپاره امنیت برابر کړي.
دا ورځې نه بلې ته وړي، بلې ورځې نه بلې ته وړي، او دا خلک هم په دولت به بوره کیږي، هم په ولسی جرګه به بوره کیږي، هم د مشروعیت لوسه ورکړي دا کاویر کوي.
شننی او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسه. ترنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو د غرمی 12 بجو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د امریکا د بارونو چارو وزیر پر طالبانو غږ وکړ چې د افغانستان حکومت سره د سولې مستقیمې خبرې پیل کړي. د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری چې پرونی په کابل کې لاغوان ولسمشر محمد اشرف غنی سره غټ خبری کانفرنس کې خبرې کولې په ډاګه کړه چې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ سیاسي توافق سږ کال پای ته نه رسیږي، بلکې دا موافقه یو 15 کلنې دورې لپاره دی. رضوان مراد په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدلو لپاره دی د سولې په پروسه کې شامل شي. جان کری دا غوښتنه 13 ورځ په کابل کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره په ګډ خبری کانفرنس کې وکړه. د وی له طالبانو غواړو چې د سولې له پروسې یوې قانوني پروسې سره یو ځای شي چې په افغانستان کې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي. امریکا د هغه 4 اړخیزی غونډې غړی دی چې 4 ځله په کابل او اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل پر لارو چارو خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې په 13 مارچ میاشت کې ترسره شوې وای، خو طالبانو دا پلان شوی خبرې رد کړې. له کابل څخه د کتنې پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز په اړه د واشنگټن ژمنه تازه کړه. ناټو او زیات شمېر نورو هیوادونو له افغانستان سره خپلې مرستې په دې هیواد کې د لازمو اصلاحاتو پر اوستلو پورې تړلې دي. ولسمشر اشرف غنی هم په دې خبري غونډه کې روان لمریز کال د هر اړخیزو اصلاحاتو کال وباله.
تأکید همه مردم افغانستان خوشبختانه سر اصلاحات و مبارزه با فساد
دی ویلنی کمرغه د افغانستان ټول خلک د فساد پر ضد په مبارزه او اصلاحات را اوستلو ټینګار کوي. فساد هغه سرطان دی چې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وجود نشي زغملای. په عین حال کې له نړیوالو سره زموږ قرارداد د ارزښتونو او هغو حقونو د خوندیتوب پر اساس دی چې اساسي قانون د ټولو افغانانو لپاره ټاکلی دی. جانکری په داسې وخت کې له کابل کتنه کوي چې په افغانستان کې سیاسي کړکیچونه هم مخ په زیاتېدو دي. د جانکری په منځګړتوب د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د سیاسي موافقې چې د روان میلادي کال په اوړي کې موده پای ته رسیږي پوښتنې او اندېښنې پورته کړي دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د ملي یووالي د حکومت موافقه په روان کال کې پای ته نه رسیږي بلکې دا سیاسي توافق د یوې 5 کلنې دورې لپاره دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. درنو دونکو زو کوټه ته د بلوچستان په کلاچی مکه د ملشا ځواکونو په عملیاتو کې د څلور دیش اتنه بلوچو وسلوالو د وژلو اعدام شوه. د په وډل شو کسانو کې د خپلواکۍ غوښتونکو سازمان یو قومندان عبدالنبی بنگلزی هم شامل دی. وسلوالو په دې اړه لاس نه دی ویلي. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر د عملیاتو په اړه یو خبري کانفرنس کړی چې تفصیل یې له کوټې نه د بارکوال میخیل پر رپورټ کې ورو.
د بلوچستان د داخله چارو وزیر میر سرفراز بوکټی او حکومتي ویاند انوار الحق کاکر د شنبه په ماښام یوې خبري غونډې ته په وینا کې رسنیو ته وویل امنیتي ځواکونو په کلات سیمه کې د پلټنې عملیات وکړل او په نتیجه کې لسګونو بلوچ وسلوال ووژل. سرفراز بوکټی وایي دغه عملیات چې درې ورځې دوام وکړ د کوټې او کراچۍ ترمنځ د کلات په جوهان نومې ځای کې د پټو استخباراتي معلوماتو په اساس ترسره شول. د ترلاسه شویو استخباراتي معلوماتو په اساس مو په دوی پسې عملیات وکړل چې څلور دیرش تنه پکې ووژل شول. په وژل شویو کسانو کې یو قومندان عبدالنبی بنگلزی هم شامل دی چې په 2000 کال د اعلی محکمې د قاضي نواز مری په وژنه کې هم لاس درلود. سرفراز بوکټای وایي د دغو وژل شویو وسلوالو بلوڅانو له کیمپونو یې زیاته اندازه وسله هم ترلاسه کړې ده. د ده په وینا چې دغه وسلوال په شاوخوا سیمو کې په هدفي وژنو او بومي چاودنو تورن وو او د مستونګ په هغه پیښه کې هم لاس درلود چې شاوخوا یو کال وړاندې له کوټې کراچۍ ته پتلونکي مسافر بس کې سپاره 19 تنه پکې وژل شوي وو. دوی د مستونګ په پیښه کې هم لاس درلود. زموږ امنیتي ځواکونو 2 ورځې پرله پسې په دوی پسې عملیات وکړل. له دوی مو زیاته اندازه وسله هم نیولې. د سرو زرو کټوري مو هم ځینې نیولې او شاوخوا 3 میلیونه کلدارې مو ځینې ترلاسه کړې دي. د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ورکو بلوڅانو کورنۍ وایي د ملیشا ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې وژل کېدونکي کسان د دوی ورک خلک دي چې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې دي خو وروسته یې په عملیاتو کې ووژني او رسنیو ته یې وسلوال در وپېژني. د ایالتي حکومت ویاند انوار الحق کاکړ په دې اړه وویل دا دوی هسې یو تبلیغاتي موقف خپل کړی دی چې کوم خلک به د وسلوالو په کیمپ کې وو دوی به په رسنیو کې هغه په زور د تښتول شوي او ورکو خلکو په نامه معرفي کړل. بیا چې هغوی په داسې عملیاتو کې ووژل سي نو بیا دوی له دې څخه په ګټې اخیستنې رسنیو ته ووایي چې موږ مخکې لا ویل دا ورک بلوڅان دي. تر اوسه کوم وسلوال سازمان په دې اړه څه نه دي ویلي چې د کلات په جوهان سیمه کې د دوی وسلوال یا د هغوی قومندان وژل شوی که څنګه. سرفراز بوکټی وایي د کلات په عملیاتو کې د ملیشا ځواکونو یو سرتیری هم د وسلوالو په ډزو وژل شوی او 2 نور پکې ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې امنیتي ځواکونو په وروستیو میاشتو کې په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات تر بل هر وخت زیات کړي دي چې په نتیجه کې د سلګونو وسلوالو بلوچانو د وژل کېدو او ټپي کېدو ادعا شوې ده.
له کوټې د مشال اړې خبریال بارکوال میاخیلو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو زو په خبرته. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه یو واری بیا د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابللې ده. د صوبایي حکومت لخوا د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه په داسې حال کې رابلل شوې چې په دې وروستو کې وزیر اعلی مرکزي حکومت ته یو خط استولی وو. د وزیر اعلی په خبره مرکزي حکومت جواب د اطمینان وړ نه و. نور تفصیل له پیښور د مشال اړې خبریال شبیر احمد جان را سره لږ شېبه وړاندې شریک کړ.
خبر په صدا باندې ښنه چې د نیچ کما لار یا کوم مراد دي سره د دې لارې واده تشوي د وفاق لخوا هغه دي لار بدلې د پنجاب د لارې تیرې نو دغه کوم خبر په صفات کې موږ ته یاني تر لږه کیږي خیبر پختونخوا کې هم سرګردي غونډه رابل شوې ده چې په کې د پاکستان مسلمي نواز د شمول د خیبر پختونخوا چې څومره هم پارلماني ګوندي لري نو ځینې ټولنه دي هغوی ته دې باندې یوه خبره شوې چې څو پورې د وفاق دوی سره دغه لاره نه وي سلا کړې چې کومه مخکې واده شوې نو هغې پر به دوی وفاق سره خبرې اترې نه کوي. هغې وروسته بیا وفاق ته خیبر پختونخوا وزیرانو یو خط لېږلی چې هغې کې ورته خپلې اندېښنې څرګندې کړې وي. دا هغوی خط جواب اوس د خیبر پختونخوا وزیرانو تر مخه راغلی وی او دغه خط په جواب کې هغې ویل شوي دي چې هغې کې دوی هغه شان ته مراد نه دي ورکړه خیبر پختونخوا ته سیمه چې په کار وو او دا به دوی اوس ټول ګوندیزه غونډه رابلل او ټولو سیاسي ګوندونو ته به دا خط په ډاګه کوي او دا هغې وروسته به دوی بیا پرېکړه کوي ځکه چې د دوی پوهنه چې کومې ګټې دوی سره سلا شوې که هغه ور نه کړل شي نو دغه لاره به د خیبر پختونخوا ته ارزېدفي نه پرېږدي.
لا په خبره د مشال اړو خبريال شبیر احمد جان تاسو تفصيلات وړاندې کول. اوس تاسې د شمالي وسان د کډوالو د سنځ پاړه خبروم چې له شمالي وسان به کور کول شي به خلک په خیمو کې میشتي وای ماشومان د زده کړو محروم شبي دي. په دغه کمپونه کې په زرګونو کډوال ماشومان دي خو د دوی لپاره سکول نشته. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې باید حکومت دې مسلې ته پام وکړي دا مسلې حل کړي. د کډوالو د سنځ په اړه نور تفصيل لسمه د مشال اړو خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان به کوره شوی هغه کډوال چې بنو کې ځای په ځای په خیمو کې میشته دي وایي ماشومان یې د زده کړو محرومه دي چې د سکولونو ورته هیڅ سهولت نشته. بنو رینګ روډ دواړو طرفونو باندې په خیمه بستو کې آباد کډوال وایي د غلطان نږدې 1500 کورنۍ ژوند کوي خو دوه کاله پوره کېږي چې د غلطانه د ماشومانو او نه هم د انجونو سکول یا ښوونځی ورته جوړ شوی او ټول ماشومان یې د زده کړو محرومه دي. دوی غوښتنه کړي چې ورته د خیمو نرینه او زنانه پرایمري سکولونه جوړ کړي چې ماشومان یې پکې زده کړې وکړي. دغه خیمو کې میشته یو څو ماشومانو مشال ته وویل
نما عمر نمیرو مشکلې سکول ډېر خوند کوي دلته کوي و مشتر نه لړو په خپلې پیسې مینه ولای و نه لړو میشته بر مشتر نشته به تعلیم شي میس کول هوري هم حاله رکو
امون نوم در رشید الله میشته په مینه مشکلې سکولې نه جوړ وي سکولې نه وي ارده نو لکه میشته رول لینه سکولې نشته نشته خو میش تعلیم چې حاصل کیا به شاوي دا سبق شو خوند کوي هون نه ورکی دا خوند ورکوي
شخصی
خیمہ بستی کے میشت حمید اللہ وائی وزیرستان چ کډوال شوی د غلطه د سکول د نشوالی لکابل ما شومان د زکړو محرومه دي او دوی په بیا بیا غوښتنه کړي خو په دې هیڅ غور نه دي شوی.
دولته میش ډېر منډه ترړې وولې خو سیک دې میژ اوز ور وینا ما ول خپل بچای وازی مې په میرم شاه شپ تباک په ویلو په انګریزي وی یونیم ټکل پازار کړلو دلته چې روغلو د دوا کوله شي چې په تیر شول د وړ بچیون دي چې تعلیم نه محروم پوت شوی دي هر دروازه میش ټکه ولې دو دولته خلی وړ ویډ کینا لکه وړې جل کېډیا دی آیا حق دوری دي نه میش بیلډینګ ونه غوړي د دې ټټه ول سکول ونه غوړي کمیش نه دا کړه میش په د وړې بچیونې باندې
لامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی نو پختل نو دوی وویل په دې اړه یې متعلقه چارواکو ته ویل کړي او دوی لپاره به سا انتظام کوي. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان د ضرب ازب عملیاتو له کابله قریبا 10,00,000 خلک بے کوره شوي چې دې کې د سرکاري شمیرې تر مخه 83,000 زده کوونکو زده کړې متاثره شوي دي. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
درون درکو د شمالی وزیرستان د کډوالو ستونزې تاسو واوریدلې او تاسو د باړې د کډوالو حال نه هم خبرو. په قبلی سم کې لو قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای ادا کوي چې د خبر ایجنسی باړې نه بې کور کړل شوي کډوالو کې زیاتره خپل سیمو ته ستانه کړل شوي دي. دغه سیمو ته ستانه کړل شوي خلک دا مهال څنګه ژوند کوي او کوم سهولتونه ورته ترلاسه دي په سیمه کې د مشال اړو خبریال فرهاد شینواری په رپورټ کې ورو
د قبایلی سیمو د قدرتی افتونو سره د مبارزه اداره اف ڈی می وای چې د خیبر ایجنسی باړې ته د تیر کال په مارچ میاشت کې د کډوالو ستنېدل پیل شوي وو او په دې تیر یو کال کې ورته د ټولو قبیلو اکثره کورنۍ ورستنې شوي دي. خو دا چې دغه کورنۍ اوس په کوم حال دي په دې حکله د باړې اکاخیلو یو مشر عبدالمیران پردی مشال ریډیو ته وایي
تر اوسه پرې زه په ټینټ کې وسیږم تر نن شپه پیرې پهواله چې زه په ټرین کې په خپل علاقه کې پروت یم په خیمه کې یم کورن مې وران دی خو چې کومې پیسې وغدي موضات تر اوسه پیرې چاله نه ورتي موسا جی چې کومې وزې خیبر پختونخوا گورنر کړی وې او بیا پولیټیکل ایجنټ توزنیې کړی وې په هغو خبرو باندې د مو د خیبر ایجنسۍ سره ونه چلېدل. سکولونه چې کوم دي ټینډونه یې تا لګولې دي په ټینډونو کې خو نه کېږي خو چې کوم ژمی و پاکې خو یې ول د اوس په څه کوي باقي د خبرو چې سړکونه وران دي بجلی نظام نشته رہی اوبت رزلانہ تکلیف تھی
اود باڑی مینباز پردی خپل احساسات صدا سے سرگن کھل
ډیر مشکلات یو کورم داسې کور نه شوای چې نه اوم ته په خیر ملو شوای وی لګ ډیر صلحات و تر غلای وی متیرول خلک او تیرو مغه سه باندې مغه سه نکلو وی ګرو تا راشن وار یو شایرو باندې بند کا وس بدار یو نیو چې خامو چې شای وکړو نم د حکومت غاور غوړي نم مشر غاور غوړي نم څوک غاور غوړي.
او ملک مراد ستوری خیل وای
مکمت او دور مشکلات تی چې لارې نشتا سرکه ختم شوی سکولونه ختم شوی دي مشمون به تعلیم شو به تعلیم ستر شو تقریبا چې ډېر یو زپلو او بل صحیح ریلیف ملاو شي لکه څنګه سواد خلکو ته ملاو عمل کړه په شکل باندې.
د خیبر انتظامی چارواکي وای چې په باډه کې په پرمختیايي کارونو لاس پورې کړه دی او زیاتره پروژې په اخیری پړاو کې دي او ډېر زر بتري خلک ګټي پورته کا. امنیتی چارواکي وای چې په باډه کې خواوشا وکاله د وسلوالو په ضد پوځي عملیات وشول خو دغه سیمه د خلکو د تګ را تګ لپاره خلاصه کړای شوې ده او امنیت پکې بحال شوی دی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا چون سخت سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دوه بجې له احمد شاه اعظمي سره.
درنو دونکو د دامي نوړان د مو د باډې د کډوالو ستونزې واوریدل زو د قبایلی سیمې کورمې ته د کورمې په سید کرم اسیمه کې د جنکو یو سرکاري سکول د شخصي جګړې له وجې لډیر مودې راځي بند پروت دی. د سیمې اوسیدونکو له پولیټیکل انتظامی غوښتنه کوي چې د سکول بندېدو له وجې د جنکو تعلیم متاثر کیږي نو باید دا مسله زر تر زره هواره کړي. نور تفصیل د طارق اورغزی پر رپورټ کې ورو.
په کورما کې د زنانو یو سرکاري سکول د کالونو راهیسې د ذاتي شخړې له کبله بند پروت دی. دغه سرکاري سکول د پاچم کنی په سید کرم سیمه کې دی چې دا د دوو فریقینو ترمنځ د یوې لنجمنې ځمکې د ملکیت پر سر بند شوی دی. یو ځایي کس مشال رډیو ته وویل دغه مسله پولیټیکل انتظامیه پورې رسولې او هغوی سکول د بیا پرانستلو لپاره د فریقینو ترمنځ یوه جرګه هم جوړه کړې ده خو لنجه لا هم نه ده حل شوی او سکول بند پروت دی.
دا دی علاقې کې یو سکول دی د جنکو لپاره ګورنمنت پرایمري ګرلز پرایمري سکول دا تقریبا بند 2002 کې د علي محمد جان په وخت کې جوړ شوی دی. کله دا جوړ شو هغه نه بعد درې څلور کالو دپاره وچلېدو ماشومان برتلو او سکول به پکې ویلی شو او هغې نه بعد دا بند شو او یو بل ګروپ رالو هغې پې قبضه وکړه او خپل نوم ته واړولو او اوس کې ماشومانو سکول هم پکې نشته او استاد هم پکې نشته. ډېرې مودې نه دا سکول بند دی.
سید کرم سیمه د منځني کورمې په حدودو کې راځي چېرته کې د سیمې زنانه زده کوونکي سکول د بندېدو له امله د تعلیمه محرومه دي. د سیمې انوارالحق مشال رډیو ته وایي دوی غواړي چې ماشومان یې تعلیم حاصل کړي خو په سیمه کې زنانه او بل داسې اداره نشته چې پکې سبقونه وایي.
ایجوکیشن خو ډېر ضروري شی دی او بیا نن سبا ایجوکیشن بغیر هیڅ هم نه کیږي. بیا د جنکو ایجوکیشن فیمیل ایجوکیشن دا خو بیا یا پورټل دی د سکول د کلاو کړی شي دوباره د بحال کړی شي ځکه راڅخه جناکو تعلیم ډیر متاثر شوی دی. په پراجیکټی کولاو کې خو کولاو کې د سکول متا کولاو کې دا مسله ختم کی.
تمنځنی کور مې مرسیال پټی کالجن وسل خان خټک مشال رډیو ته ویل د په نوټس کې دا خبره نشته چې په سید کرم سیمه کې د زنانو یو سرکاري سکول د یوې ذاتی شخړې لقبله بند شوی دی. دا ویل سکول څوک نشي بندولی او که بیا هم داسې سوي نو خلک دې راشي او خپل مسله د سره شریکه کړي چې سکول ورته د ماشومانو لپاره زر تر زره کولاو کړي. واضح دی چې په منځنی کورما کې اکثره سرکاري سکولونه داسې دي چې ودانۍ د خلکو پر شخصي ځمکو باندې جوړ کړل شوي دي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
نرونګو د مشال اړخ پرونی ته تاسې غواګې. د ایشیا ترقیاتی بانک ترڅنګ افغان او پاکستانی چارواکي هم د ټاپي په نامه هغه ګیس پایپ لاین پروژې پیلولو ته په تمه او خوشاله دي چې له ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هندوستان ته ګیس ورکوي. ټولو خواو دا پروژه د انرژۍ د ضرورتونو لپاره مهمه بللې ده، خو آیا روانو بدمنیو ته په کتو سره به دا عملیم شي او کنه؟ د دې جواب د بشیر ګواخ پر رپورټ کې ورو.
ایشیا پرمختیایی بانک تیره ورځ وویل چې له ترکمنستان څخه تر هندوستان پورې د 1400 کیلومتره ګیس پایپ لاین د غځولو د پروژې په اړه سروې او د لارې د معلوماتو لپاره 200 میلیونه ډالر ورکړي دي. د دې ادارې د خبر پاڼې تر مخه کله چې سروې وشي نو د پایپ لاین د غځولو عملي کول به درې کاله وخت ونیسي. د دې پایپ لاین ډیره برخه له افغانستان او پاکستانه تیریږي. دا په داسې حال کې ده چې دواړو ملکونو کې دا مهال حالات ښه نه دي او وسلوالو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. افغانستان کې به دا پایپ لاین له هرات ولایت پیل شي. دغلته د والی وان جلانی فرهاد تیره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې پروژې لپاره د امنیت پوره تیاری لري.
د هرات والی شخصا څو ځله اعلان کړی چې د ټاپي د پروژې پایل حتی اوس هم امکان لري، ځکه د قانونو له وزارت، له ترکمن ګاز شرکت او له ترکمنستان څخه مو غوښتي چې هغه لومړنۍ څېړنې چې په افغانستان کې باید ترسره شي پایل کړي.
په ایشیا پرمختیایی بانک کې د مرکزی ایشیا او غربي ایشیا هیوادونو مشر شان او سولیوان رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې غواړي افغانستان کې دا پروژه په وړو وړو برخو تقسیم شي ترڅو ځایی شرکتونه یا کمپنیان یې د امنیت په ساتلو سره په سمه توګه عملي کړي. څو میاشتې مخکې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف بی بی سی سره خبرو کې ویلي وو چې د ټاپي ګیس پروژې د امنیت ټینګولو لپاره به افغان طالبانو سره خبرې کوي او پر هغوی به خپل اغېز کاروي. اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وایي که د پاکستان پوځ وغواړي نو دا پروژه کامیابېدلی شي.
طالبان چې دي نو هغه پخپل خو څه شی نه دی کنه، هغه د چا کار کوي، چې چا کار کوي هغه را سمول غواړي. مثلا پاکستان فوج د طالبان جوړ کړي، نو د پاکستان فوج سره خبره کول غواړي چې د خپل چې کوم تا ساتلي دا سيزونه دا لري کدي نه د دې علاقې نه، او که فوج نه مني د خلاف دي کاروي شي. بیا
د ټاپي ګیس د لسو بلیونو ډالرو د پروژې له لارې به له ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هند ته هر کال 3 بلیونه کیوبک میټر ګیس ځي. د امنیتي چارو کارپو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل وایي له پروژې ګټه اخیستونکي ټول هیوادونه باید د دې پایپ لاین د خوندي ساتلو لپاره په خپلو خپلو هیوادونو کې امنیتي ځواک جوړ کړي.
په مظاهره کې داسې معلومیږي چې تر ډیرو کلونو په افغانستان کې امنیت نه وي، ځکه چې دلته مختلف ګروپونه دي، مختلف نظریات دي. خو په هر صورت باندې د دې لپاره چې دا پروژه مخته لاړه شي، افغان دولت لازمه ده چې د دې لپاره مخصوص قوتونه وباید وروزي، او له بلې خوانه دوی مجبوره دي چې دوی کې باج هم ورکا، چې د ګورنرته باج هم ورکا، او دغه منطقو خلکو ته یا د طالبانو چې هلته دي یا مخالفین چې هلته دي دا کار ونه کړه، هغوی دې نه پرېږدي.
یاد دی چې افغان حکومت طالبانو سره سیاسي روغې جوړې ته رسیدو لپاره د پاکستان په منځګړتوب د مذاکراتو کولو کوشش کوي، خو لا تر اوسه پکې ډېر پرمختګ نه دی شوی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال اړو ته تاسو وګورئ درنو ودونکو د خبرونه په دویمه نیمه کې تاسو لپاره د سیمه حالات د نړۍ مطبوعات او پاکستان کې د مختلفو رسپانو ادارې هم تاسو لپاره لرو په نړیوال موضوعات هم تاسو لپاره رپورټونه لرو خو وخت شوه دی د غرمې 12 بجې لانی سجبل نه د خبرونو لنډي زورو
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په طالبانو غږ کړی دی چې له افغان حکومت سره دې د سولې مستقیمې خبرې بیا پیل کړي. جان کیری پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل د سولې قانوني پروسه په افغانستان کې تاوتریخوالی ختمولی شي. د بلوچستان چارواکي وایي په کلات سیمه کې د ملیشیا ځواکونو په عملیاتو کې څلور دیرش بلوچ وسله والو ته شوې دي. د صوبې د کورنیو چارو وزیر سرفراز سپټي پرون یوې خبرې غونډې ته وویل چې امنیتي ځواکونو د عملیات د کلات په جوهان سیمه کې کړي او د وسله والو څخه یې وسلې پیسې او سرو زر هم ترلاسه کړي دي. بلوچ پولیسو وختو په وسله والو نه په دې اړه سیمه ویلي. په خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبې په اړه د ټولګنډیزو غونډې رابلنه پرېکړه کړې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز پټک پرون په نوښار کې خبریالانو ته وویل چې د ټولګنډیزو غونډې پر مهال به په دې خبرې کوي چې په وفاقي حکومت په خیبر پختونخوا د مرکزي لارې او لایي سره تړلو اسانتیاوو په اړه پرېکړه عملي نه کړه نو احتجاج کوي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي پاکستان او افغانستان په ګډه سره د پولیو د ناروغۍ د ختمولو په هدف کار پیل کړی دی. د روغتیا وزارت یو چارواکي ډاکټر نجیب الله ساقی پرون مشال ویډیو ته وویل چې پاکستان او افغانستان دی پر یو بل د پولیو وایرس خپرولو کورونه نه پر کوي بلکې د یادې ناروغۍ ختمولو لپاره دی خپلې ګډې مبارزې ته دوام ورکړي. هندي چارواکي وایي د دا هیواد په جنوب کې د کیرالا ریاست په یوې عبادتخانه کې د اور لګیدو له امله د سلو زیات کسان مړه شوي دي. د کیرالا د کورنیو چارو وزیر نن وویل په دې پیښه کې چې د پاراور خارګوټي په پاسنګال عبادتځای کې د جشن په ترڅ کې شوه 200 تنه نور ژوبل شوي دي. او د جی 7 یا په اقتصادي توګه د دوو طاقتور هیوادونو د غونډې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن جاپان ته ورسېده. په هیروشیما کې د نړۍ د وو طاقتور هیوادونو په ګډون باندې کې په مختلفو نړیوالو مسلو خبرې کیږي.
درنو درکو ز اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړوي خبريال سراج زهیر د پاکستان ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
نن د پیښور نخ پریدونکې مشرق ورځپاڼه خپل ادارې په خیبر پختونخوا او فاټا کې په تعلیمي صورتحال باندې لیکلي او وایي د سرکاري شمیرې تر مخه دا وخت په خیبر پختونخوا کې 8 لکه او په قبایلي سیمو کې د 15 لکو نه زیات ماشومان له اسکولونو بهر دي او ممکن ده چې دا شمیره له دې زیاته وي او دا چې د ماشومانو اسکول ته د نه تلو یو شمیر وجوهات دي. د ادارې په وینا چې اوس د خیبر پختونخوا گورنر او د تعلیم صوبایي وزیر چې په تعلیمي ادارو کې د 100% داخله مهم اعلان وکړو او وایي چې دوی په اسکولونو کې د ماشومانو د داخلېدو لپاره هر ممکن اقدامات کوي. ادریه د حکومت د دې اقداماتو په حق له زیاتوي چې په کال کې یو ځل داخله مهم شروع کول به د دې مسلې د حل لپاره پوره نه وي. د دې مقصد ترلاسه کولو لپاره به ډیر کار کول وي. یو خوا به د ماشومانو د اسکولونو پریښودو مخه نیول وي، بل پلو به په چایلډ لیبر قانون باندې هم عمل درآمد کولوی او دارنګ یو شمیر نور اقدامات دي چې حکومت لپاره توجه ورکول پکار دي. نو هله به ممکن شي چې د صوبایي حکومت دا د داخله مهم سل په سل کامیاب شي. ادریا اخري کې وایي د دې سره سره میډیا له به هم خپل کردار لوبول وی او دا چې دا یوازې د حکومت ذمہواری نه ده بلکې دې کې د مور او پلار هم ډیر لوی کردار دي. نو باید چې مدني ټولنې مور او پلار او حکومت په شریک سره د تعلیم لپاره کار وکړي او دا ځکه چې کامیابی یوازې په تعلیم کې پټا ده. د دې ترڅنګ جنگ ورس پڼخ په ادارې کې وایي په قومي اسمبلی کې د پاناما لیکس په معاملې باندې د روسیو کې ډیر ګرم بحث وشو او د حکومت او مخالف ډلې غړو په یو بل سخت ټکونه وکړل او تورونه یې ولاګول. په پاناما لیکس کې په پاکستاني او سیاستدانانو لګیدلې تورونو د پلټنو لپاره حکومت عدالتي کمیشن اعلان کړو خو مخالف ډلې وایي چې دا کمیشن ورته منظور نه دی. د ادارې په وینا په دې معاملې کې چې د کوم پاکستانیانو پلټنو نمونه مخیتا راغلی دی د دې ټولو نه د پلټنو ضرورت ته او داسې پلټنې چې ټول کام ته منځوري وي او د دې تحقیقاتي کمیشن لړکی د مخالف ډلې تجویزونه هم له نظر وستل نه دی پکار. ادارې زیاتوي باید چې دې لړکی مخالف ډلې هم لږ د صبر نه کار واخلي او د دې په ذریعه د خپل سیاست بازار ګرمولو نه ډډه وکړي. نو پکار ده چې د دې مسلې د حل لپاره په اتفاق رائے سره یو تحقیقاتي کمیشن جوړ کړل شي چې ټولو ته منظور وي او بیا دا هر څه دې اولس ته په ډاګه کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیملات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ټایمز اف انډیا ورسپان لیکي د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون وړاندیز ورکړي چې د پاکستان او هند ترمنځ د لانجو هوارولو کې مرسته کولی شي. بلخوا رایټرز خبري ایجنسی لیکي په افغانستان کې په لومړي ځل ماشومانو ته د زده کړو لپاره مشهور پروګرام سیسمی سټریټ په پښتو او دری ژبه کې شروع کړل شوی دی. د دوړو مقالو مهمې برخې د یوې وړکې د میروستو لهند خبرې دن کې ټایمز اف انډیا ورسپانې د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون د هغه سرګندونو په اړه مقاله خپره کړي چې پکې نوموړي د پاکستان او هند ترمنځ د کشالو هوارولو وړاندیز کړي. ورسپانې د ملګرو ملتونو عمومي مشر د ویان دی سټیفنی ډوراک په حواله لیکلي چې د غړو هیوادونو ترمنځ د لانجو هوارولو لپاره د ملګرو ملتونو عمومي مشر د خپل دفتر اثر استعمالولی شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له هند سره د دواړه خیزه امن خبري ځنډولي. په هند کې د پاکستان های کمشنر عبدالباسط د اپریل په ومه ویلي وو چې دواړه خیزه امن خبرې ترې د ځنډ ښکار دي. ورسپانه لیکي چې نوموړي په خبرو کې د هند د پلټنو د ډلې د پاکستان سفر په حق له سندې ویلي. هند تمه درلوده چې د پټانکوټ د پیښې پلټون لپاره یو ډله پاکستان ته ولیږي. په دې وروستو کې د پاکستان د پلټنو یوې ډلې د هند سفر کړی وو. ټایمز اف انډیا ورسپانې د عبدالباسط د سرګندونو په جواب کې د هند د بارنو چارو وزارت ویان وکاس سوراب خبري غونډه حواله ورکړې ده. وکاس په خبري غونډه کې د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان نفي ذکریا سرګندونې تکرار کړي چې پکې نوموړي ویلي وو دواړه هیوادونه له یو بل سره په رابطه کې دي چې د خبرو اترو طریقې کار وټاکي. بلخو رویټرز خبر ایجنسی لیکي چې په لومړي ځل په افغانستان کې د امریکا مشهور پروګرام سیسمی سټریټ د زری په نامه خپرېږي. په مصر کې سیسمی سټریټ ته کوخا او په هند کې ورته چمکی ویل کیږي. دا پروګرام په امریکا کې ډیر زیات مشهور دی چې پکې ماشومان ته ګډاګي زده کړې ورکوي. خبرې جانسلی کې چې د افغانستان یو مقامی پروډکشن کمپنی په پښتو او دری ژبه کې دا پروګرام جوړ کړی دی چې 13 ونې خپور شو. خبرې جانسلی کې چې زری د یوې جنۍ کردار دی چې د جنکو د تعلیم لپاره کار کوي. په افغانستان کې له 15 کلونو راهیسې جنکۍ له تعلیم څخه بې برخې ساتل شوې دي. خبرې جانس د سیسمی سټریټ ورکشاپ استیالی مشر شری ویسټن په حواله لیکي چې زری یو ځوان جنۍ ده سکول ته ځي او دا یو قوي کردار دی. دغه ادارې د افغانستان د تعلیم چارو وزارت سره په ګډه کار کړی چې د ټولنې دود سره سمې خبرونه جوړې کړي. خبرې جانس لیکي چې سیسمی سټریټ په امریکا کې په 1989 کال کې شروع کړل شوی وو چې په ټوله نړۍ کې ډیر زیات مشهور دی.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او فکو شپږ سوه یوي پلنډو سپو 2013 پنځلزر 3 پنځلزر 5 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفه اوریدل شي.
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو دونکو د بلجیم سارنوالن وای د پیرس د ترهګریز برینل په تور نیول شوی مشکوک کس هماغه شخص دی چې د برسلز په هوایي ډګر کې له دوه ځوان وژونکو سره په تصویر کې ښکار کیږي. د بلجیم امنیتي ځواکونو محمد ایبرنی تیر جمعه په برسلز کې ونیو. رضوان مراد د مشال رادیو د خبر د مرکزی ځانګړي رپورت تاسو ته وړاندې کوي.
د بلجیم څارنوالانو د پاریس د وروستیو حملو نیول شوی مشکوک طرح محمد ایبرنی په تروریستي وشنو او په تروریستي ډله کې په فعالیت په رسمي ډول تورن کړ. د څارنوالانو په وینا ایبرنی همغه خولۍ پر سر کس دی چې د بروکسل په هوایي ډګر په اخیستل شوي تصویر کې د دوو ځان وژونکو تر څنګ ښکاره کیږي. محمد ایبرنی تیره جمعه په بروکسل کې ونیول شو. د تیر نومبر میاشت د پاریس په بریدونو کې شاوخوا 130 کسان وشل شول. بلجیمی څارنوالانو یو بل کس چې اوساما کې یاد شوی هم په تروریستي وژنو تورن کړی دی. څارنوالانو ویلي اوساما کې د بروکسل په مترو کې د شوي ځان وژونکي حملې پر مهال موجود و. چارواکو ویلي نوموړی د سویډن دی او له دې مخکې د سویډن له مالمو ښار څخه سوریې ته د جګړې لپاره تللی و. د بلجیم امنیتی ځواکونو تیره ورځ هم شپږ کسان د بروکسل له وروستیو ځان وژونکو حملو په تړاو توقیف کړل. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د بلجیم د مرکز بروکسل د وروستیو حملو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. مشال اړو ته تاسې غوږې درنو اوریدونکو ایف پی خبرې جانس لیکي. د پاکستان په قبایلي سیمو کې په لومړي ځل درې عیسویانې ښځې په پولیسو کې برتي کړل شوې دي. چارواکي وایي په پولیسو کې د برتي کېدو لپاره د قبایلي سیمو نه یوې مسلمانې ښځې هم درخواست نو جمع کړې. خو د عیسایانو ښځو برتي کېدل او د پرمختګ او په پولیسو کې د نورو ښځو برتي کېدو په لور یو هیله هم پیدا کوي. د مقالې نورې برخې نساء جمر وړاندې کوي.
ایف پی خبر ایجنس لیکي د پاکستان په قبایلي سیمو کې پولیسو په لومړي ځل درې عیسویانې ښځې برتي کړې دي. ایجنس لیکي د نوکریانو د څوکۍ د ټولو مذهبونو د خلکو لپاره وي او دا درې ښځې د هغو 1500 په ډلې کې شاملې دي چې د دې نوکرۍ لپاره درخواستونه جمع کړي وو. چارواکي وایي په پولیسو کې د نوکرۍ لپاره په ټولنه کې د سختو روایتونو له وجې یوې مسلمانې ښځې هم درخواست نه جمع کړې. په خبر ایجنس کې لوړ پوړي چارواکي خالد خان ایجنس ته ویلي دي چې د دې ښځو په بنیادي دنده د هغو ښځو لشی اغستل وی چې ترخم په پولا تیریږي. نوموړي ویلي دي دا برتی شوی عیسویانې خزی به په کورونو د چاپو پر مهال هم له پولیسو سره مرسته کوي. اشانس لیکي په پولیسو کې نوو برتی شوی خزو ته بادرې میاشتې روزنه ورکول کیږي او دا غیرستو بار ترخم په پولا ځای پر ځای کول شي. په خبر جنسی کې بیا یو بل چارواکي د نوم نه خودلو په شرط اجانس تا ویلي دي د یادو خصو په پولیسو کې برتي کېدل دا هیله پیدا کوي چې په راتلونکي کې به نورې مسلمانې او عیسویانې خزیم دې کار ته راشي. اجانس لیکي د قبایلي پولیسو مهمه ذمہواري د ځایي جرمونو او د نشي موادو د قاچاق مخنیوي دی. خو بیا پوز او نیمه پوزي ځواکونه د پولې او امنیت لپاره ذمہوار دي. په پولیسو کې برتی شوی 22 کلنې رفت عابد ایف پی خبرې ایجنسی ته ویلي دي د ځینو نورو ښځو په څیر په کور کې پاتې کېدل نه غواړي بلکې د پاکستان او د خپلې کورنۍ لپاره خدمت کول غواړي. دغسې بیا 22 کلنې مهک غفار چې په پولیسو کې برتی شوی ایجنسی ته ویلي دي د دوی کورنۍ د تیرو نسلونو او کالونو راهیسې په سخت غربت کې ژوند تیروي او غواړي چې خپله کورنۍ د دغه سختو حالاتو نه راوباسي. مهک غفار وایي دا شنبه لږ تر لږه د دې ماشومان د جارو وهونکو یا د جمالدار په توګه د کار کولو نه بچ پاتې شي او په پولیسو کې دا نوی برتی شوی عیسایانې ښځې د خپلو کورنیو لپاره د خوشحالۍ لومړی امیدونه دي. په پولیسو کې برتی شوی 22 کلنې نایله جبار بیا جانس ته ویلي دي کله چې کور پرېږدي نو ځان د سړو په څیر زړوره احساسوي او په دې ډېره خوشحاله ده چې خپلې کورنۍ هم سره به مرسته وکړي. ایف پی خبرې جانس لیکي د یوې اندازې تر مخه د پاکستان په شاوخوا 2.5 میلیونه آبادۍ کې د عیسویانو آبادی 1.6% ده.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرتس اوریدل شي.
مشال اړو ته تاسو غوږی فرایډی ټایمز مجله په خپل یو لیکنه کې وایي چې په خبر په خپلو قبایلي سیمو کې سکان او هندوان وایي دوی د خپلو تاریخي ځایونو په اړه سختې اندېښنې لري. په یو شمېر سیمو کې د دوی تاریخي ځایونه په سکولونو او کاروباري مرکزونو کې بدل کړل شوي دي چې دوی یې غندنه کوي. د لیکنې نورې برخې فرخنده صدنور.
فرایډی ټایمز په خپل یو لیکنه کې وایي د خیبر پختونخوا سیکان وایي که څه هم دوی په دغه صوبه کې خپل کاروبارونه لرلی شي خو د قانون باوجود دوی د خپلو خوراکونو په اړه ریسټورانټونه او نور ځایونه په اسانه نشي جوړولی. په پېښور کې د سیک ټولنې مشران وایي دوی د خپلو عبادت ځایونو او خپلو کاروبارونو په اړه ګڼې اندېښنې لري. د مارچ په 1 نیټه په پېښور کې د سیکانو د عبادت ځای ګوردواره بای بیوا سنگ د 1901 کال وروسته د عبادت لپاره پرانیست شوا. دغه ګوردوارا په 1908 کال کې جوړه شوې وه. په دغه ګوردوارا کې د ضروري کار وروسته دغه ځای سیکانو ته په حواله کړل شو چیرته چې اوس دوی د خپل عبادت سره سره نور رسمونه هم ترسره کولی شي. په پېښور کې د سیکانو یو ځایي مشر بابا ګورپال سنگ بیا وایي که څه هم په دغه ګوردوارا کې لا ډیر کار پاتې دی دغلته د پخلي ځای نشته د پیزارونو د کیښودلو د ګوردوارې د کارکوونکو لپاره ځای او نور ډیر سهولتونه نشته خو تر ټولو زیات دوی د امنیت په اړه اندېښمن دي. بابا ګورپال ادا هم وایي د دوی د ماشومانو لپاره ښه سکولونه نشته او باید په دغه صوبه کې د لګکیو لپاره زیات کار وشي او حکومت د دوی مسلو ته پام وکړي. بابا ګورپال وایي په قبایلي سیمو کې د حالاتو د خرابېدو سره سره د دوی کار روزګار هم متاثره شو. ډېرو سیکانو خپل دوکانونه وتړل او نورو سیمو ته یې کډې وکړې. د ټول پاکستان د هندوانو د حقونو د خوندي ساتلو د تحریک مشر هارون سربدیال فرایډي ټایمز ته وایي په قبایلي سیمو کې ژوند کوونکي اقلیتي ډلې ګڼې مسلې لري. دوی د عبادت ځایونه نه لري، د ماشومانو سکولونه یې نشته، په ودونو کولو کې له ګڼو قانوني ستونزو سره مخ دي. هغه وایي باید په خیبر پختونخوا او د فاټا په ځینو سیمو کې د تاریخي مندرو لکه کالیباړي مندر، اریا سماج او اسامای مندرو قبضه هندوانو ته ورکړل شي. هارون سربدیال وایي په خیبر پختونخوا او فاټا کې د هندوانو او سیکانو ډېر تاریخي ځایونه په سکولونو او کاروباري مرکزونو کې بدلیږي چې دغه د دوی سره زیاتې دي او باید حکومت داسې تاریخي ځایونو د خوندي ساتلو لپاره کار وکړي.
مشال اړتیا تاسو غوږی فرخندا صدوا چې تاسو ته د فرایډي ټایمز د مجلې دغه مقالې مهمه برخه وړاندې کولې. درنو درکو ډان او رسپانی پاکستان کې د سخت دریزې په اړه مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې پاکستان کې ترهګرو لپاره د وسلوالو پیدا کول ځکه آسان کار دی چې دغلته سخت دریزې ډېره ده. لیکوال وړاندیز کړی چې د پاکستان حکومت او امنیتي ادارې باید د وسلوالو د ځپلو د عملیاتو ترڅنګ داسې پالیسیانې جوړې کړي چې د سخت دریزې مخه ونیول شي. د مقالې نورې برخې له بشیر ګواښناو.
دا نورس پانه لیکي چې سمود وړاندې په لاهور کې خنړې برید نه یوازې د ترهګرو د مسلسلو فعالیتونو یو مثال وو، بلکې په حکومت د وسلوالو په مرکزی ځای پنجاب کې د کاروای کولو فشار ډیر ک. که څه هم د پنجاب حکومت په صوبه کې د ځینو کاروایانو خبر ورک، خو په اسلام آباد کې سخت دریزو پر مرکزی حکومت د فشار اچولو لپاره د پارلمان مخې ته درنا ورکول پیل کړل. اسلام آباد کې راټول شو خلکو د ممتاز قادری په نامه هغه سړی په ملاتړ کې مظاهره کوله چې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر یې له دې کبله وژلې و چې د ده په ګمان د اسلام سپکاوی یې کړی. قادری د تاثیر د ساتونکي دنده درلوده، خو په رڼا ورځ هغه په ډزو ووژه. لیکوال وایي د اسلام آباد درنو یو ځل بیا د سخت دریزو په وړاندې د یو منتخب ملکی حکومت بېوسي څرګنده کړه. په مقاله کې راغلي چې د لاهور او اسلام آباد پیښې باید د پاکستاني ریاست د رابیدارېدو سبب شي. د ورځپاڼې په خبره وسلوالو تل د سخت دریزو ځوانانو د ځان سره ملګري کولو لړۍ روانه ساتلې، ځکه خو څومره ډېر چې وژل کېږي هماغومره نور د ځان ملګري کوي. لیکوال زیاتوي چې اوس باید پاکستان یوه داسې ستراتیژي جوړه کړي چې په عملیاتو کې د ترهګرو د ځپلو ترڅنګ د دوی د فکر خلاف هم مبارزه وشي. دغه ستراتیژي باید له تشدد ډکې سخت دریزۍ ضد کار وکړي ترڅو ځوانان د وسلوالو سره له ملګرتیا وژغورل شي. همداراز باید دغو خلکو خلاف هم ګامونه واخیستل شي چې نفرت خپروي او د وسلوالو نظریاتو خورولو ته لار هواروي. په مقاله کې راغلی چې حکومت باید د سخت دریزۍ پر رامنځته کوونکو وجوهاتو هم غور وکړي او حل لارې ورته راوباسي. دان ورځپاڼه لیکي چې ترهګري د وسلوالو په وژلو نه، بلکې د هغوی د فکر په ختمولو ختمېدای شي. د دې لپاره باید د هغو ځوانانو سره کار وشي چې د سخت دریزۍ ښکار وي او د وسلوالو ډلو تر اغیز لاندې راځي. همدارنګه باید پاکستان د ستراتیژیک اساسو پالیسي هم پرېږدي او په ترهګرو کې ښه او بد ونه لړۍ. لیکوال وایي چې د لاسپوڅو وسلوالو ډلو د استعمال وخت تیر شوی دی، نو که پاکستان خپل وجود ژغورل غواړي نو باید له دغه کاره لاس واخلي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواهی د پاره دی یو نش خاورې د پاره د سویسر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وکه مونږه دا چې تو زیات خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
دا هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
نورونکو په پاکستان کې په روان کال کې د پولیو رنز اته ناروغانو تصدیق شوی دی، بلخو په افغانستان کې هم د دوه ماشومان په پولیو رنز اخته شوی دی. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هغه هیوادونه دي چرته چې لا هم د پولیو وایرس شتون لري. دا چې دغه دواړه هیوادونه به سږ کال د پولیو وایرس په ختمولو کې کامیاب شي او که څنګه، په دې اړه د فرخند اسد دا رپورټ ورو.
په روانه میاشت کې د خیبر پختونخوا په بنو کې د پولیو د یو کیس مخې ته د راتلو سره په ټول پاکستان کې سږ کال تر اوسه د پولیو اته کیسونه رپورټ شوي دي. په دغو کې څلور په خیبر پختونخوا، یو په بلوچستان او درې په سند صوبه کې مخې ته راغلي دي. په دې وروستیو کې د نړیوالو لخوا پر پاکستان دا فشار هم واچول شو چې باید دغه هیواد د پولیو وایرس په مکمله توګه ختم کړي. دا چې آیا سږ کال به پاکستان وکولی شي د پولیو یا ګزن وایرس له منځه یوسي، په ځواب کې پولیو د خیبر پختونخوا په خوانی ډایریکټر ډاکټر جانباز افریدی وایي،
په کار دی چې دا خو ډېر مخکې ختم وي، ځکه چې ټولې دنیا ختمول شو، په کار دی چې مونږ هم ختم خو اوس څه وجوهات دي، انتظامي وجوهات دي، تکنیکي وجوهات دي، او مونږ لا اوس هم د خپل مقصد نه رسو یو. دا ګور د هغې ختمولو دا دی چې یاره زمونږ په ګنده اوبو کې دا وایرس را نه شي، بیا مونږ دا ویلی شو چې مونږ خپل هدف حاصل کړو. او که د کیسونو په بنیاد وي نو کیسونه خو اوس هم راځي، نو په هغه بنیاد خو اوس هم پورې مطلب دا دی سلور په خیبر پختونخوا کې راغله. د کیسونو کېدل فلحال داسې دي چې کیسونه راغلل، په دې ملک خو په دې کال کې خو نه شي ویلی چې پولیو ختمه شوه.
پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چېرته چې لا هم د پولیو وایرس شتون لري. په روان کال کې په افغانستان کې دوه د ګزن کیسونه رپورټ شوي دي چې د یو په اړه افغان چارواکي وایي له پاکستان سره تړاو لري. بلخوا پاکستان له ډېر وخته دا وایي چې دغه وایرس زیاتره د افغانستانه د راتلونکو ماشومانو نه خپور شوی دی. د افغانستان د صحت وزارت یو لوړ پوړی چارواکی ډاکټر نجیب الله صاحب وایي دوی له پاکستان سره د پولیو د مخنیوي په اړه معلومات شریکوي.
پړسم کال کې دوه وخې مثبت منګلرو، یو په کونړ ولایت کې شیګل ولسوالۍ شیطان دره کې، او دویم هم په هلمند کې په نوزاد ولسوالۍ کې. او زه نه غواړم چې دا ادعا وکړو چې موږ د پاکستان نه راځي او که د افغانستان نه پاکستان ته ځي، ولې هر کیس د جینیټیک د نظره مطالعه کیږي. دغه کیس چې په کونړ کې دی هغه په د جینیټیکي لحاظه د پاکستان یو واقع سره تړلی دی، یعنی د هغې ځینې منشه اخیستې ده. دغه کمپاینونه چې دي دا د دواړو خواوو په منځ کې همغږي شوي دي، یعنی په عین وخت کې دا کمپاینونه اجرا کیږي. د ده په څنګ کې په ټولو هغه نقطو کې چې د سرحداتو نه خلک تیریږي هغه ټول واکسین کیږي، خصوصا هغه ماشومان چې عمر د 10 کالونه ټیټ هغه موږ ټول واکسینه او مخکې دینه چې پاکستان ته لاړ شي.
ډاکټر نجیب دا هم وایي دوی کوشش کوي سږ کال په دغه هیواد کې د پولیو د ختمولو لپاره زیات کار وکړي. د افغانستان د صحت د محکمې تر مخه تیر کال په دغه هیواد کې شل د پولیو کیسونه رپورټ شوي وو. بلخوا په پاکستان کې د امنیتي او د ځینو انتظامی مسلو له وجې لا هم د پولیو وایرس نه دی ختم شوی، او په ځینو سیمو کې لا هم خلک د پولیو ساسکو په اړه متضاد رائے لري. د خیبر ایجنسی ډاکټر رحمان اپریده د پولیو ساسکو په اړه وایي،
دا خو چې کوم دغه یو مسکنسپشن دی چې خلک دا خبرې کوي چې د پولیو د ډراپس د وجه نه چې کنه خلکو ته څه کمپلیکیشنز کیږي یا څه بیماری کیږي، دا بالکل غلطه خبره ده. او دا خو د ډبلیو ایچ او نه اپروود یو دغه راغلی دی. تاسو وګورئ موږ دغه پولیو کوم ویکسین چې ورکوو هغه خو ورکوو د دغه لپاره چې د ماشومان چې کنه دا پولیو فری شي او موږ پاکستان پولیو فری شي. خو دا کوم مسکنسپشن به چې مخکې وو مخکې به د خلکو دا خبرې کړي نو هغه خو تر ډېر حده پورې شي کنه موږ کور کړي دي.
تیر کال په پاکستان کې 450 پولیو کیسونه رپورټ شي وو چې زیاتره د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا نه وو، او تر اوسه په روان کال کې 8 داسې پیښې رپورټ شوي دي.
فرخند اسد وچی تاسو ته په پاکستان او په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ په اړه رپورت وړاندې کوو. درنو اوردونکو د روانې کړي اخري رپورت ته تاسو پام راګرځوم، او د لپاره زو خوست ولایت ته. په خوست ولایت کې د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو غړي له افغان حکومت ته غوښتنه کوي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو لپاره د امنیتي حالاتو د برابرولو په ګډون ټول لازم شرایط برابر کړي. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو غړو سره خبرې کړي دي، او دا رپورټ یې تاسو لپاره جوړ کړی دی.
په خوست کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو غړي له افغان حکومت غوښتنه کوي چې ولسي جرګې ته د راتلونکي ټاکنې په خپل وخت ترسره کړي. هغوی ټینګار کوي چې له دې زیات ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو په ټاکنو کې ځنډ دوی لپاره د منلو وړ نه دی. په خوست کې د ولسواکو قوتونو د همکارۍ شورا مشر سخی جان سرحدي وایي چې د ولسي جرګې د ټاکنو ځنډ په دې هیواد کې خلک پر حکومت بې باوره کوي.
افغانستان خلک دې ته انتظار دی چې باید نور انتخابات شوي وه او قانوني ولسي جرګه جوړه شوي وه. دا ورځې نه بلې ته ووړي، بلې ورځې نه بلې ته ووړي، او دا خلک هم په دولت بي بوره کیږي، هم په ولسي جرګه بي بوره کیږي، هم د مشروعیت لوسه ورکړي دا کاویر کوي.
د چارو شنن کې یوسف انتظار بیا وایي د ټاکنو ځنډیدل او د نوماندانو لخوا د ټاکنو پایلو ته ارزښت نه ورکول په افغانستان کې د ځوان ولسواکۍ بهیر زیانمنوي.
موږ علاوه دې نه چې قانون تر پښو لاندې کړلو، موږ ونه کول شو چې دیموکراسي ارزښتونه په پام کې ونیسو. زه فکر کوم چې د ولسواکۍ لپاره په اوسنیو شرایطو کې واه ستره تاوتیا پر لاره ده، او دوی غواړي چې په لوی لاس دغه ولسواکي قبر وکړي او ګورته وس.
په افغانستان کې د ټاکنو په بهیر کې ډیرې ستونزې د امنیتي ګواښونو له کبله بلل کیږي. د سیاسي چارو شنن کې فضل جان جهش د ټاکنو په اړه د حکومت ځینې وجبي او دندې داسې په ګوته کوي.
دولت دا مکلفیت لري چې دوه شرایط باید د انتخاباتو کمیسیون لپاره آماده کړي. یو دا چې په ټول هیواد کې امنیتي وضع باید تامین کړي د امنیت لپاره، او دویمه مسله هغه مالی امکانات چې باید کمیسیون د تدارکاتو لپاره چې پاینده کې د انتخابات کچ دا برابر کړي. کدا شان منستر نه شي بیا نو انتخابات ناممکن دي چې په وطن کې انتخابات وشي.
په افغانستان کې د ولسمشرۍ وروسته ټاکنې له جنجالونو ډکې وي. لیکوال او ژورنالیست زاهد شاه انګار اندېښنه لري چې تر اوسه هم د هغو ستونزو د هواري لپاره اساسي کار نه دی شوی چې په تېرو ټاکنو کې د ننګونو مهم لاملونه بلل کېدل.
د جمهور ریاست لپاره له ټول ټاکنو را وروسته انتخاباتو مسله جنجالی شوی ده. د پریمانه جعلی کارتونو تور دی چې په افغانستان کې توجه شوی دی. د انتخاباتو کمیسیون کې د اصلاحاتو په مسله کې بیا له خلکو سره بیا د اندېښنه ده چې دا به د دواړو ټیمونو لکه هغه د ډاکټر اشرف غنی او د ډاکټر عبدالله ټیمونه به جوړ جاړی سره وکړي. کمشنران به داسې کسان وټاکل شي او داسې تغیرات به راشي دا به دیوازې د دوو ټیمونو په ګټه وي.
د خوست د سیاسي ګوندونو غړي او مدني فعالان ټینګار کوي تر هغه چې د ټاکنو لپاره د حکومت سره قوي اراده موجوده نه وي، او د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره مالي او لوجستیکي اسانتیاوې برابرې او تر څنګ یې د امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته نه شي، فکر نه کوي چې په نږدې راتلونکي کې به د رڼو ټاکنو لپاره شرایط برابر شي.
درنو دوکو تاسو د مشال لاړې خبرونه ته غوږې. د خبرونه په اخر کې درته د ګلپانې بغه کې دا یو نوې سندره دراوړو.
رنگ